السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی ایو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کوونکی زه محوش چلی
او زه نصر کاکر.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، نن د شروع ورځ کال 2013 د اګست میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې، کابل کې د شپې 9 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 1 بجه ده. یو شمیر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې. خو اول غوښشه د مهمو خبرونو سټکو ته.
افغان چارواکي وایي پایتخت کابل کې په یو ځانمرګ حمله کې 48 کسان وژل شوي او تر 70 زیات نور ژوبل دي. تر دې وړاندې طالب وسلوالو په بغلان ولایت کې د پولیسو په مرکز په یو برید کې د چارواکو په وینا 48 افغان عسکر وژل دي.
او د قبالی سیمو ترقیاتی اداره یا اف ڈی ایم ای وای د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د 3000 نه زیات کورونه تباه شوي، چې تر ټولو زیات 50000 پکې یوازې په جنوبی وزیرستان کې ډنګ شوي. په دې اړه هم رپورت لرو.
او د پاکستان د کامی اسمبلی د سپیکر په منصب له ثوابۍ څخه د تحریک انصاف اسد قیصر او د هغه د مرستیال په توګه د کوټي قاسم سوری ټاکل شوي دي. په دې مهال مخالفه سیاسي ګوندونو مخالفه نارې هم وهلې.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو. وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم کتئ شئ. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو په خبرونه باندې پیل کوو، او هم په لومړي سر کې ځو د کابل لوري ته، چیرې چې بغلان او غزنی کې هم هلته د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. او حکمل روان صاحب سره خبرې کوو. حکمل روان صاحب، ستړي مسې او په خیر راغلی. گمان کوم چې د حکمل روان صاحب د ټلیفون لیکه کته سوې ده. خو په دې موضوع باندې قدرمنو اوریدونکو، موږ به هم له حکمل روان صاحب سره د کابل څخه براه راست چې کوم معلومات یې هغه به اخلو. هلته چارواکي وایي چې 48 کسان دغه برید کې چې په کابل کې سوی دی، د ښوونې د یو مرکز و مخې ته، په دې کې 48 کسان وژل شوي دي. او ځینې چارواکي دا هم وایي چې د ډیرو ټپیانو وضع کاری ده، او هم له دې امله کېدای سي چې د مړو شمیر زیات سي. قدرمنو اوریدونکو، دا او هم په بغلان ولایت کې چې څرنګه وړاندې درته وویل، هلته د پولیسو په مرکز باندې برید کې طالب وسلوال وایي چې 40 عسکر یې وژلي دي. د غزنی وضع څه ډول ده، په دې باندې به هم تاسو ته معلومات درکوو. زموږ له خبریال حکمل روان صاحب څخه چې هغه به د ټلیفون په لیکه راځي، او زموږ پروډیوسر هڅه کوي چې هم له هغه سره د ټلیفون په لیکه باندې د ټول معلومات واخلو. قدرمنو اوریدونکو، د دې تر څنګ نن موږ په خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر نور هم مهم رپورټونه لرو. یو خو د افغانستان د دې اوسني وضعیت په اړه چې په دې 3 ورځو کې کمی پیښې رامنځته شوي دي، په دې باندې به څېړنه هم درته وړاندې کوو چې علتونه څه دي چې طالب وسلوال دومره په چټکه سره او د افغانستان په مرکز کې سیمو ته رسېدلی دي. او بل دا چې د طالب وسلوالو چې کمی منابع دي، سرچینې دي، مالي سرچینې، د وسلو سرچینې او دارنګه نور، دا له کومه ځای راځي، په دې باندې به هم خبرې کوو. د اف ډی ایم ای په اړه هم رپورټ لرو. او د دې تر څنګ د بلوچستان په سنجدي سیمه کې د کولې په کان کې لا تر اوسه پورې نن درېمه ورځ هم ده چې ډېر کان کیندونکي بند پاتې دي. ویډیو رپورټ لرو. او ورسره د څارو منډۍ ته به هم ځو چې په چمن کې لګېدلې ده، او هلته ځای خلک وایي چې څاروي د اختر دپاره ډېر ګران دي. اکمل روان صاحب سره ملګری سعودي، ستړي مسې او په خیر راغلی.
ډېره مننه ککر صاحب، تاسو هم ستړي مسې.
ډېره مننه له تاسو څخه هم کور ودان. که تر ټولو مخه هم د کابل د ځانمرګي برید په اړه تفصیل راکړئ چې چیرې سوی دی او د مړو شمېر څو ته رسېدلی.
بلی ککر صاحب، په نن مازدیګر 4 بجې په شاوخوا کې په کابل کې دشتي مرچي یا 12مه حوزه کې ځانمرګی برید شوی دی. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې کې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي او د شپېتو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مړو شمېر شپږ څلوېښت دی او د زخمیانو شمېر بیا اووه څلوېښت دوی ښودل شوی دی. دغه برید په دشتي برچي سیمه کې ترسره شوی دی چیرې چې شیعهګان یا هزارهګان اوسېږي. زیاتره برخه یې دشتي برچي په سیمه کې هزارهګان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیعهګانو یا په هزارهګانو په افغانستان کې یا په خصوصا په کابل کې یا هم دلته په دشتي برچي سیمه کې پخوا هم په وسله وال بریدونه او ځنمرګي بریدونه په شیعهګانو هزارهګانو باندې ترسره شوي وو.
د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه اخیستی؟
تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت نو پخوا هم داسې بریدونه ترسره شوي دي، هغه بریدونه مسؤلیت د ایش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی. ککړ صاحب،
او کبلار شو د بغلان لوري ته چې سهارم راپورونه وو چې طالب وسلوالو هلته بریدونه کړي دي د پولیسو په یو مرکز باندې او څلوېښت عسکر وژل شوي دي. تازه او وضع څه ډول ده؟
بلې ککر صاحب، په بغلان کې هم تیره شپه د بغلان په مرکزي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو او د محلي پولیسو په مرکز وسلوال بریدونه کړي دي. د بغلان د چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې په کم شمېر کې ملي پولیس او زیات یې د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د دې دواړو تعداد د بغلان ولایت چارواکو ښودلی، څلوېښت نفر یې ښودلی چې دغه بریډ کیه په دغه بیس یا مرکز باندې چې تر سره شوی د 13 شپه سلويخ نه پر پکې وجل شوې دي. وسلوالو طالبانو هم ادا کړی چې په دغه مرکز بریډ دوی کړی او زیاتره ډیر مرجوب له افغان امنیتي ځواکونه او ملي اردو ته اړولې ده. دوی وایي چې دلته وسلې، مهمات او فوزي موټر هم تر لاسه کړی دي.
او د کراته وایسه چې په غزنی کې چې درې ورځې مخکې هلته طالب وسلوالو بریدونه کړي وو او ډېره درنه جګړه هم رامنځته شوې، اوس هلته وضع آیا نورمال ده او که څنګه؟
د غزنی چارواکو په خبره ککر صاحب، هلته د پنځو ورځو جګړې وروسته د مرکز د غزنی مرکز حالات نرم شوي دي. د دوی په خبره چې وسلوال طالبان له مرکز څخه ایستلي دي او اوس په ولسوالیو یا په لرو پرتو سیمو کې د هغوی د لټون عملیات شروع شوي دي. د غزنی چارواکو ویلي دي چې په غزنی ښار کې مارکیټونه، دوکانونه او سوداګریزې ودانۍ د وسلوالو طالبانو له لورې سوځول شوي دي. د غزنی چارواکو دا هم ویلي دي چې په غزنی کې د ښاروالۍ له طرفه کومو ښارونو کې چې ښاروالي مسؤلیت لري چې ښار صفا کړي، هغوی هم په کار شروع کړی ده او همدې سره په سم کې عام ولسي خلکو چې خپلو دوکانونه، مارکیټونه او تجارتي ځایونه لري، هغوی هم په خپلو صفایو باندې کار شروع کړی دی. د عام روغتیا وزارت یا د سره صلیب هم ویلي دي چې غزنی ته دوی رسیدلی دي او د عام خلکو لپاره خوراکي توکي او نور اړمن وسایل دوی غزنی ته رسولي دي. عام روغتیا وزارت هم وایي چې دوی ته روغتیایي خدمات، روغتیایي درمل او نور د روغتیا په برخه کې اړین توکي د غزنی عام روغتیا وزارت ته ترلاسه شوي دي او د خلکو سره به اړین مرستې ترسره کوي. بلې ککر صاحب،
ډېره مننه. حکمل روان صاحب او د ځان پام ساتئ. دا د وایس اف امریکا جوړه د ګلاو کتر منورېدو په خبرونه لا دوام لري او اوس هم د افغانستان په اړه یو څېړنه د فوړندې کوز موږ همکار پیرزو برشا صاحب د وخت د کانګرس او دانیل مخې څخه لمر سره د ویډیو لینک لري موجود دی. پیرزو برشا صاحب، ستړي مسې او په خیر راغلی.
ګرته په خیر
ډیر مننه پیرزو برشا صاحب. لمړی هم کدار ته وایسته چې په افغانستان کې په دې درې ورځو کې یو خواته د غزنی د سکوت هم ویره یو وخت را پیدا سو، که څه هم بیرته اوس افغان ځواکونه وایي چې کنټرول یې په لاس کې اخیستی، دې تر څنګ په بغلان کې
د تربیه د عسکرو د تربیه په مرکز باندې برید سوالي او څلوېشت عسکر په یوه ورځ باندې وژل سوي او بیا هم نن په کابل کې ځانمرګ برید سوالي اته څلوېشت کسان یې شپږ څلوېشت کسان چې دی هغه پکې وژل سوي. د دغه وروستیو تشدد د پیښو په اړه په خپل ستاسو څېړنه به څه وي؟
نو چې دا تشدد خو یو داش تشدد چې کوم لوان د تاسو څنګه ویل دغه نه خدا اندازه لګیږي چې اوس هم طالبان یا چې نور کوم ترهګر دي دوی اوس هم وسایل لري، دوی اوس هم دا قوت لري او دا صلاحیت لري چې دوی د افغانستان غټ غټ شارو شه لکه غزنی او کابل شننه په خپل خوښې حمله وکي او بے ګناه خلک مړه کی او بیا به دوی اهداف ته ګوري. دوی هغه چې کوم اهداف دي دا هغه کسان دوی لکه چې کوم د اکیډمي پولیس اکیډمي باندې حمله وسوه، دغه سه بیا په کوم شیعه مسلمانانو کوم دا ایریا و دا کابل شه چې کوم وسوي دا نو دغه شوز دا مثبت دا پته وسته لګی چې آیا دا طالبان کوي لګیا دي کدا داعش کوي لګیا دي کدا نور چوک کسان دي. ولې چې طالبان کوم وګورو نو غزنی شه کوم رپورت سره روان دي دلته هغه ګوري اکثر وایي چې ازبک دي چچن دي او پاکستانیان دي پکښې. نو دا افغان طالبان نسول دا کسان دي چې مخشه به تحریک طالبان پاکستان شي او هغه کسان دي چې زنه اوس داعش په نوم عملیات کوي لګیا دي افغانستان شي او بل دغه نه داسې اندازه لګیږي چې کله پورې طالبانو ته یا تر هرګرو ته مالی وسایل ملاویږي، دوی ته اسلحه ملاویږي، دوی ته روزنه ملاویږي او بیا چې دوی کوم زخمیان وي هغوی ته علاج ملاویږي نو داسې جنگونه ختمول او داسې تر هرګر ډلې ختمول ډیره ګران کار دی.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو یو مهم ټکی ته اشاره ورکړه چې دغه سرچینې یا مالی سرچینې دي که هغه د وسلو سرچینې دي یا د هغه چې څنګه تاسو وایې سپلایز دي هغه ورته روان دي. که وکتل سي په عراق کې داعش وسلواله ډله یو وخت ډیره ټینګه وه او د تیلو کویان یې په قبضه کې وو، د هغو سرچینې یې په قبضه کې وې، مالي سرچینې هم له هغه ځایه اخیستلې، خلګي تشتول او پیسې پیدا کولې. چې خو هلته چې همدغه کارونه ودرېدل نو داعش ډله له ماتې سره مخ شو. په افغانستان کې ولس کاله کېږي او طالبانو ته دغه وسلې هم را روانې دي، پیسې هم ورته را روانې دي، په اصطلاح باندې اکمالات، جنگي اکمالات چې ورته وایي هغه هم ترلاسه کوي. دا د کومه ځایه او په دې باندې رپورټونه نړیوال څه وایي؟ نړیواله ورورولي یا بیا ورځپاڼې؟
نو دا خو چې اوس خلکو چې کوم ورې دي او ټوله نړیوال دا وایي چې کله پورې په پاکستان شې دا ځالې وي، چې کله پورې پاکستان په خاورې دوی مشران پراته وي او کله پورې دوی ته پاکستان شه ټریننګ ملاویږي او پیسې ملاویږي او علاجونه کیږي نو دا جنگ ختمول به ډیر ګران وي. نو په دا خلک وایي چې دا جنگ چې کوم ده دا افغانستان په شه نه ده په کلو شه دا، بلکې پاکستان سره به امریکا ته پکاري چې پاکستان دخته خپل تګلار بدلول ته مجبور کی. او چې کله په تاسو مثال ورکړی چې داعش د سترزار په ډیرې ناستو خو کله یو هیواد نو ورسره چې د پښپنایي کړی وای نو طالبانو سره دا هسته چې هغوی دلته پاکستان طرف ته ورته کومک ملاویږي او دا ټول خلق وای چې کوم نیټو سیکرټری جنرل هغه هم ویلی وو چې افغانستان شه امن او سوله په چې کوم لارې شټو نه غټ چې کوم هغه دا خړل دا اخند دا هغه د پاکستان شنه نه زالې دي ور سره چې کوم امریکایي چارواکي دي او هغه اوس پورې دا وایي چې پاکستان باندې دا زور لګی چې پاکستان د باید هغه وکی چې کوم دی وایي چې موږ به کوو او هغه دا دي چې تشدد شي کومې راځي په افغانستان شي او طالبان د خبرو میز ته راولي خو پاکستان دغته لا تیار نه ده.
خو پیر زبیر شاه صاحب که څه هم پاکستان دغه تورونو ردونه کوي، یو بل مهمه موضوع طالبان یو خواته په ازبکستان کې د ازبکستان د حکومتي چارواکو سره لید کاته کوي، د دفتر د خلاصولو لپاره هم خبرې اترې روانې دي، او بل خواته دومره زیات دغه د تشدد پیښې دغه سمانه او کورسره هم یو بل کښنی پښتنه بل ملګری کم هغه دا چې افغان کوایو څه کوي په یو ورځ کې غزنی ته خلک اوردن نسی بل ورځ په مرکز باندې اوردن نسی او شپاره سلويش اسکر چې دغه په یو ورځ باندې ووجنی نو دغه اسکر په خپل څه کوي
نو دغه دوه خبره چې طالبان او خبره ده نو طالبان دوه کیسه په دغه شدی یا خدا دا چې طالبان وایي چې دوی خبرو سره سره څرنګه امریکا وایي چې موږ به خبرې هکو خو طالبان و دومره کمزور وو چې هغه خبره تر راسي نو دغه سي دوی کوشش بدای چې اوس خبرې هکو او جنگ شهته زراولو چې یو کیسه په خبرو شي بیا دوی په اړه په ګران یا پر درنۍ ولې چې دوی به یو طاقتور پوزیشن شوي دا یو دوم د هشکاری چې طالبان کدای سي په خپل واک اختیار شنه وي دوی خبرې هکوي او هغه خبرې هله مشتبه وینو نه د تش خبرې دي طالبان امانه دا خیال اوس چې دوی په یو خلې دی یا په خپل وخت اختیار شدي چې دومره غټه فیصله کولې شي موږ وګورو چې آیا د ازبکستان څخه چوک نه استي په قطر څخه چوک دی قطر ولا خو څه پوری چنه دی کړی امانه دا خیال چې ازبکستان څخه به دوی څه داسې تور وکي او بل دا چې دوه خبرې یو بل خبره دا ده چې آیا دا سوله خبره او د تشدد کمولو خبره دا دوه خبره دي که فرض ک طالبان د ځبندي وه کی لکه درې ورځې کشنی اختر شکړی و نو موږ ولې د جلال آباد شپه غوړ حمله هم وسواغه دایښ کړی و نو ضروري نه ده چې طالبان خبره کوي نو تشدد به کم سي موږ یو بیا ثابت اسوا او چې کوم تاسو دوم کوېشن و هغه تاسو لږ بیا ریپیټ کړئ
ما ولې چې هم په یو ورځ باندې په غزنی باندې وسلوال اوردن نه کیږي بل ورځ په بغلان کې په مرکز کې د پوج یا د پولیسو ورزي او څلويشت اسکر وژني
نو دا د ښه داسې ده چې یو هم تاسو ول وی چې دا کوم اهداف دي د حمله کولو هغه خاص خاص ځایونه ولي دوی غیر ملکیان ولي دوی داسې اقلیت والا مسلمانان ولې لکه شیعه مسلمانان ټارګټ کوي لګیا دي دوی جماعتونه او بل داسې افغان ځواکونه او افغان پولیس غوی مورل ډاون کولو لپاره غوی کمزوري کولو لپاره ولې چې کوم امریکای او د ناتو ټوله ستراتیجی دا هغه دا د افغان ځواکونه په خپل پښه ودرېږي چې دوی موږ مسلکو دوی موږ مضبوط کو نو بیا به دوی دفاع کولای شي خو هغه شل ډېر مسلې دي یو شپه ډېر ټایم لګیږي چې دا ټول ټریننګونه کوي او دا خلکو ته باقاعده دغه لیول ټریننګ ورکوي چې کوم طالبانو ته یا داعش ته ملاويږي لګیا دا او حنیف اتمر یو کې سکړی ودل ته واشنگټن څخه ویلی چې داعش ته پاکستان ټریننګ ورکوي او پاکستان پیسې ورکوي او پاکستاني په پوله اخترف ته اړوي چې دوی عملیات وکړي نو مطلب دا ده چې کله پورې افغان ځواکونه په خپل شو نوی ویلال او ته ټریننګ او دا ډیر اوجت ډیر اوجت پروسس دا خو بهرال دوی اهداف کول مقصد دا ده چې کوم تر هغه ډلې دا مقصد لري چې دوی هغه کا دوی کمزوري کا چې سبا خلک افغان فوج ته نزي شامل شي افغان پولیس نه جاین کوي نو دوی مورل ډاون کول او پاره چې دوی حمله وکړي نو چې دا ولې چې دا د ناتو او امریکایټو نغټه ستراتیجی کومه دا تګلارې امین رکن دا د امین ستونی دا چې افغان ځواکونه په خپل پښه ودرېږي
ډیر مننه پیرزو برشا صاحب او د ځم پام ساتي
ډیر مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه اوریدل چې څنګه د ټیپ امریکې کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
او اوریدونکو وایس اف امریکا دیو ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د قبایلی سیمو ترقیاتی اداره یا اف ډی ایم ای چارواکی وای د ترهګرې په ضد روانه جګړه کې د 3000 نه زیات کورونه تباه شوی چې ته ټولو زیات 5000 پکې یوازې جنوبی وزیرستان کې دي په دې باندې یو تفصیلی ریپورت د سیمینا د ډیو خبريال ارشد مومن ناورو
د قبایلی زلو د اپتونو په وخت د نظم اداري پټا ډیزاسټر منیجمنت ویان احسان داوړ وای په قبایلی زلو کې درې اتیا زره او یو سل کورونو ته د تراګریز جګړه کې زیان اوخته. احسان داوړ په وینا دغه کې د شپېتو زرو کورونو سروې مکمل شوي او تر شلو زرو نه زیات پورې کورونو سروې لا هم پاتې ده. نوموړي ډیوه ته ویلي پنځه څلوېښت زره په مکمله توګه او جزوي توګه باندې زیانمن شوي کورونو مالکانو ته یې د څوارلس اربه شپږ دېرش کرور روپو امداد دي چکونه ورکړی دي.
چکونه ورته جاری شوی دي د مختلفو لکه د خیبر د اورکزای د کورم د شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان علاقو ته او نور هم د سروې چکم عمل دا جاری دي. کم کور په مکمله توګه وران وي هغه کس ته موږ څلور لکه روپۍ ورکو او چې کم په جزوی توګه وران وي ته موږ یو لک شپېته زره روپۍ چیک ورکو.
احسان داوړ وایي تر ټولو زیات جنوبي وزیرستان کې نږدې پنځوس زره کورونه وران شوي، دولس زره شمالي وزیرستان، اته زره خیبر ضلع او څلور نیم زره کورم او اورکزی ضلعو کې په مکمله او یا په جزوي توګه باندې زیانمن شوي کورونه دي. ابدی می ویان وای په دې شمیرو کې د مومندو او باجوړ ضلعو د ورانو شوو کورونو شمیر نه دی شامل. دغه په ضلعو کې اوس هم ځینې خلک ګیله کوي چې د ورانو شوو ودانیو معاوضه ورته نه ده میلاو شوې. په دې اړه احسان داوړ وایي
گریوینس دا مونږ ته حقیقت کې را رسېدلی دی چې په باجوړ کې هم داسې شته، په مومند کې هم داسې شته او په دې باندې دلته باقاعده میټینګ هم شوي دي او کېدای شي چې ډېر زر دوی دپاره هم څه طریقه کار جوړ شي. سب پلاننگ اوسی ورتا چه دوی چه کم خلق چا کورونا پا دے اپریشن دوران کے پاتے شوی دی اگه تا معاوضے ندی ملاو چه دوی دے پارا ستاری کا اکار انشاءاللہ جوڑ باشی.
احسان داوړ زیاتوي په موجوده وخت کې خیبر او بر اورکزو متاثرینو واپسی لړۍ روانه ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان پنځلس زره او خیبر ضلع اته سوه رجسټرډ کډوال لا هم پاتې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
درمنو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخابات شوی دي. په دې کې چا څومره وټونه غستی او راتلونکو اسمبلی لپاره به چیلنجونه سوي دا او یو شمېر نور خبرې نوشیروان قلندر او بختور شاکری دا تاسو ته وړاندې کوو.
دا پنځلسمه قومي اسمبلی ده چې هغه تقریبا سر ته ورسېده د جولای پنځه ویشتمې نیټې په ټاکنو کې. نن د سپیکر او د ډیپټی سپیکر لپاره ټاکنې وې، درې سوه او دیرش رایې ټولې استعمال شوې دي. په مجموعي توګه باندې د قومي اسمبلی د غړو شمېره درې سوه او دوه څلوېښت خو په هغه کې درې سوه دیرشو غړو چې کم دی رایې استعمال کړي دي. په دې کې اته چې کم دی هغه رد کړی شوی هم دي، یعنی نامنظوره کړی شوی، غلط ووټ استعمال به شوی. اسد کیسر چې کم د تحریک انصاف امیدوارو د سپیکر لپاره هغه ګټلی ده، یو سلو شپږ یا ټولې رایې ګټي اغستې دي. دغه په مقابله کې گرینڈ اپوزیشن الائنس یعنی مسلم لیگ، نواز شریف ډله، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامی نیشنل ګوند دی چې کوم دی په شریکه باندې ووټ ورکړی دی خورشید شاله، او خورشید شاه اغستې دي یو سلو شپږ څلوېښت رایې. دا وخت د تحریک انصاف سره د متحده قومي مومنټ وغړی دي، د مسلم لیگ کاف ډله چې کوم د پنجاب د پرویز الهی والا هغه پنځه غړي دي ورسره ملګری تیاره. په بلوچستان کې نوې چې کوم ډله جوړه شوې ده بلوچستان عوامي پارټي پنځه غړي ورسره ده غیري. بلوچستان چې کوم نېشنل پارټي را مینګل ډله سلور غړي ورسره ده هغه دي، او د سند چې کوم گرینڈ ډیموکراټیک الائنس ته درې ورسره ده غي دي، یو د شیخ رشید عوامي مسلم لیگ دو، یو جمهوری وطن پارټي را، د خورشید شاه هغه یو سلو شپږ څلوېښت چې کوم اوټونه اغستی دي نو هغه کې ورسره د مسلم لیگ نواز شریف ډلې دوه اتیا ورته اوټونه ورکړي دي. دغه شانه پیپلز پارټي ورته د هغې څلور پنځوس جوړیږي، او د متحده مجلس عمل پنځلس، او عوامي نیشنل ګوند سره یو چې کوم ووټ دی. په قومي سملې کې نن چې کم دی خدرز غوبلم شوی ناربازي 15 منټ پورې ودونه بے کنټرول و چې بیا سپیکر آیا صادق چې کم دی هغه 15 منټ لپاره اجلاس هم ملتوي کړو. په خیبر پختونخوا کې هم تحریک انصاف سپیکر او ډیپټي سپیکر راغلی لري او دغه شان په سندې سملې کې پیپلز پارټي چې کم هغه سراج دورانی او ریحانه لغاری هغه سپیکر او ډیپټي سپیکر شوی لري. خو بیا په پنجاب کې چې کم دی هغه کې د زیارت پورز باندې یعنی سبا د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابونه لري هغه هم ډیر دلچسپ صورتحال لري. دغه وجه دار چې د 200 نوی د سملې چوکې لري او پاغه کې 120 چې کم دی هغه د مسلم لیگ نواز شریف ډلې سره لري. دا وخو تحریک انصاف سره هغه سره 102 دی. بیا بور سره چکم دی مسلم لیگ کاف ڈل چکم دی ملگری کی او ځنې آزاد غړی بور سره ملگری کی نو الته هم صورتحال ډیر دلچسپ دی. الته هم د صوبې اعلی وزارت لپاره د شہباز شریف چکم زوی دی حمزہ شہباز هغه وزیر اعلی رو بیا پر خواته تحریک انصاف لا واضح کړی نه. خو تقریبا مدبوعات داوی چې پرویز الہی به اعلی وزیر شزه کې چارې قومي اسمبلی دوانه چوکې خالی کړی دی د صوبایي اسمبلی پرې خیده. وزیر اعظم خو چې کوم بل روز له انتخاب دنو هو لسم باندې نا خو واضح دی عمران خان به وزیر اعظم راشي دغه مقابله کې به شیبا شریف امیدوار وي.
نوشروان قلندر صاحب چیلنجونه به صحیح څنګه تاسو ورته اشاره هم وکړه د نوی قومی اسمبلی لپاره د نوی حکومت لپاره
د قومی اسمبلی او د پنجاب اسمبلی دواړو کې ډېر چیلنجونه سخت وي. ورسره بلوچستان اسمبلی کې هم ممکن ده. په قومي اسمبلی کې په خاص توګه په نېشنل لیول باندې چې کوم ډېر غټ قانون سازي کولې د عمران خان لپاره چې هغه کوم اولس سره وعده کړی دي چې هر کنه دی به اصلاحات راولي اپوزیشن به په هغه کې ورسره څومره مرسته وکړي دی به هر وخت اپوزیشن ته ناس وي. دا هغه وجه دارا چې کوم اهم قانون سازي دي د اصلاحاتو په اړه باندې په عین کې ترامیم په هغه کې راوستل دي. مثلا هغه دام ویلي چې پنجاب به چې کوم دی غواړي چې دا صوبی کی دا غیر پارا مطلب ہے چھے درو کے دو رائے پکار دی یعنی یہ درے سوا دو سال ویختو کے 228 اوټونه پکار دی ورته. خدا وخت په د سپیکر لپاره چې کوم الیکشن شوی په هغه کې 108 او یا اغست لري نو کو د 320 وخت ایوان پورم شي نو د پی ټی آی یا د تحریک انصاف چې کوم شمیره ده هغه چې ډیر زیات شي 115 یا ته ورسی. تحریک انصاف ځان سره چې کوم ډلې مرګري کړی دي دا غي خپل شرایط دي لکه متحده قومي مومنت ته او هغه تاسو ته په ماضي کې میاد دي کې پیپلز پارټي سره مرستې کړي هم چې کوم دي سخت شرایط یې کړی دغه شان بی ان پی مینګل چې کوم دي بلوچستان نیشنل پارټي هغه په بلوچستان کې تاسو ته پتر د لا درک خلکو مسله ډیره زیاته غټه را ال تنورم د امن او امان د غي په وسایلو باندې اختیار مسله ده. نو کو دغه ایشوز باندې چې کوم دي عمران خان لکه وړاندې نشیت لین بیا وردی ترمنځ اتحاد ته هم ډیره خطرې هر وخت را جوړي وي.
ډیره مننه نوشرمن.
مننه.
دا وایس اف امریکا جوا دا ګل او کتر منور دوه او سم وخت سو دی دیو دا ځانګړي ونی زی خبرونه ل واشنگټن تر خیبره او د نن ورځې موضوع به وی په پاکستان کې د نوي حکومت چیلنجونه چې څو چیلنجونه ورپیشتي په دې چې نوي واکمنان به په داسې حال کې واک تر لاسه کوي چې یوې خواته د خپل گاونډي او افغانستان او هندستان سره اړیکې سمې نه دي او بلې خواته ترګری په جګړه کې امریکا سره هم اړیکې خرابې دي او بل دا چې اقتصادي چیلنجونه هم په اوس کې پاکستان تور پیشتي. دا ټول حل رحمان بنیری برا کوي په دې خبرونه کې چې کوربه هم هغه بخپل دی.
سلیم شاہدہ پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر دے دا واشنگٹن ڈی سی سخا رحمان بن رحم اسلام آباد کے نوی حکمرانان واک پدا سے حل کے اخلی چې د پاکستان د خپل گاونډي هیوادونو افغانستان ہندوستان او د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ملګری هیواد امریکې سره تعلقات خراب دي. آیا نوی حکومت به د باندنو چارو خپل تګلاره بدله کړي؟ څېړونکي فکر کوي دا به یو آسان کار ځکه نوی چې د پاکستان د باندنو چارو تګلاره تل د جنرالانو په لاسو کې پاتې شوې ده. په دې موضوع بحث کوو خو اول یو رپورٹ ګورو چې په واشنگټن ڈی سی کې څېړونکي د بندونو چارو په تګلارې باندې څه فکر کوي؟
د سلونکو په خیال عمران خان به د بندونو چارو تګلارې په خپل خوخه بدل نه کړی شي. خو سلونکو وایي په انتخاباتو کې د درغلې منصوبه فوز نواز شریف ته د ماتې ورکولو لپاره جوړ کړی و. د امریکې په جورج ټاون یونیورسيټي کې مرسیالي پروفیسورې کرستینا فیر ویل د دې وجه دا و چې په خوانی وزیر اعظم د فوز د خوخه په ضد روان و.
He also vigorously argued for having Afghanistan as a neighbor, not a client.
نواز شریف ته پوز زکه سزا ورکړه چې هغه د هندستان سره خې اړیکې غوښتلې. هغه په هیواد کې د ننه د بشري حقوقو د سرغړونو د پلټنو غوښتنو ته تیار و. هغه افغانستان ته د یو ګاک نه بلکې د یو گاونډي په سترګه کتل غوښتل او هغه د پاکستان په پوز کې د اعتصاب نیت لرلو.
خو د پاکستان فوز او عمران خان په انتخاباتو کې د درغلې تورونه ردوي. هغه له خان وای په انتخاباتو کې درغلې د تورونو پلټنو ته تیار دی. هغه دا وکوي چې ولس ورته د بدلون د پاره ووټ ورکړی دی. هغلی خان د انتخاباتو وروسته د خپلې بریا په تقریر کې داوه وکړه چې هغه به هیواد کې دننه د بدلون سره سره د خپلو ګاونډیانو سره هم ښې اړیکې جوړوي. هغلی خان په خاصه توګه د امریکې، هندوستان او افغانستان سره د ښو اړیکو جوړولو سرګندونه وکړه.
افغانستان یک وو ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں
تر هغه پر ضد جګړې کې پنړۍ کې چې چاته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی هغه د افغانستان ولس دی. زمونږ د حکومت پوره کوشش کوي چې په افغانستان کې امن راشي. زه خدا هم غواړم چې د افغانستان سره زمونږ داسې اړیکې جوړ شي چې زمونږ پولې خلاصې وي.
خصوصاً کې وای د هاغلی خان دغه سوچ مجازي ځکه دی چې د هیواد د بندونو چارو تګلارې فوز جوړوي.
زه د پاکستان د بندنیو چارو په تګلاره کې څه بدلون ځکه نه وینم چې د پاکستان د بندنیو چارو تګلاره کله هم د هیواد د وزیر اعظم په لاسو کې نه ده پاتې شوې، بلکې دا تل د جرنیلانو په لاس کې وي.
د ډاکټر تقی په خیال د عمران خان دغه خواهش د قدر وړ دی چې هغه د افغانستان سره ښه تعلق غواړي، خو دا ممکن نه ده.
خو زما داسې پام دی چې عمران خان د کم قوتونو سره ولاړو د الیکشن وړاندې، کم قوتونو سره دغه تعلق او کم قوتونو هغه سره د الیکشن کې ملاتړ وکړو. د غي دا خوخه اوس هم نه ده چې افغانستان سره دا اړیکې همواري شي د پاکستان او د پاکستان د خلکو. خو بیا
د واشنگتن د هډسن په سړنیز مرکز کې د پاکستان د انتخاباتو نورستو د بحث کوربه په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وو. د دې بحث د کوربه او ملمنو په زیاتره لیکونو او خبرو کې د پاکستان په پوسټ تنقیدونه حاوی وی. لیدونکو رپورٹ تاسو وکړو دا وخت موږ سره د اسلام آباد څخه سړونکو ګلمینه بلال ملګری شوې ده. ګلمینه بلال، پروګرام کې تسلیم شوې وایم.
مهرباني جو.
په واشنگتن کې سړونکو فکر کوي چې په پاکستان کې د باندینو چارو تګلارې د پاکستان چې کم ده هغه تل د جرنیلانو په لاس کې پاتې شوې ده. تاسو فکر کوئ جرنیلان ولې د پاکستان د باندینو چارو تګلارې په خپل لاس کې ساتل غواړي؟
زما خیال کې چې د واشنگتن انالیسس ډېر زیات سکیورټ دی. دا انالیسس د چکم یو سټانلی وولپرت ټایپ خلک او کرسټینا لامپ شانت خلک دا فارورډ کوي. زیدانه و عمل لګیم چې هغه پورا انالیسس چکم یو دی، هغه تجزیه چکم یو دا هغه پورا غلطه ده. لیکن دا اوس ویل دا 2018 کې دا خبره کول چې جی فورن پالیسی غونډه جنرالانو په لاس کې دا غلطه خبره ده. دا اوور سمپلیفیکیشن دی. دا ما خبره ده چې تاسو ته دا وایم چې د امریکې اکانومي د یو دیانو لاس کې ده.
خو خودی کې د اگزامپل ورکې دي، کې د مثالونه ورکې. اب تاسو ګلمنه بلال خبر یې چې د پاکستان د افغانستان سره تعلقات، د پاکستان د هندستان سره تعلقات، د پاکستان د ایران سره تعلقات، ان تر دې چې پاکستانی جنرالان په امریکا کې هم د پاکستان د باندونو چارو په تګلارې خبرې کوي، کله خارجه وزیر ته دا اختیار یا وزیر اعظم ته نه پاتې شوی، ځکه شاید سلون کې دا څه فکر کوي.
جی ګورې تاسو چې کوم وزیر اعظم خبره کوي لګوي هغه تاسو اگزامپل تاسو بنظیر یادوي لګوي یا نواز شریف صاحب کارګل پټای یادوي لګوي ٹھیک شو جی هغه 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 وختونه وو چې چرته سټریټیجک ډیپ سو کال سټریټیجک ډیپ تاسو ډیټرمن کولو د پاکستان فورن پالیسی افغانستان سره هندوستان سره خدا به مهمه چې لګ لګ ایران هغه هم فورن پالیسی چې فورن آفس کې خبره کېده یا جی ایچ کی خبره کېده نو ایران په هم په سټریټیجک ډیپ پریزن نه تاسو خبره کوله اوس چې کوم یو دی اوس سټریټیجک ډیپ هغه اوس ډاکټر راین چې دی هغه ډیر زیات بدل شوی دی هغه هغه زمینی حقائق چې کوم دی هغه ډیر بدل دی اوس تاسو هغه انټرسټ دا دی چې افغانستان کې تاسو یو منیمم لسټ منیمم ٹریڈ لسٹ هغه هم خبره کیږي لګی دی هغه معنی ها هغه زوم کو شانت خلک چې کوم یو
سیول سوسایټی څنګه بدل شوی دی جی تاسو لګ مثالونه راکې موږ تاسو سټریټیجک ډیپ پالیسی بدل شوی دی
جی زدائی خبر کو ملگیم چی جی اول ستاسو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اغا پالیسی وا تو سٹریٹیجک ڈیپ پارا اس اس دادے چی اس پالیسی پدے حوالے بدل شویدا چی تاسو دا اکتل چی کم یو دا گڈ طالبان اینڈ سو کال بیڈ طالبان چی کم یو افغانستان کے ایکٹیو وو چی کم یو کشمیر کے تاسو الکان بلے گل اغا چی کل ستاسو پخپلا کور کے راغل نو تاسو دا پتو چلے دا ڈیر کار پتو چلے دا چی دا پالیسی چی کم یو دا دا بیک فائر کی لے گئے اس سے سرکلز دا سیویلین سرکلز کے فوج سرکلز کے چکم یو فورن پالیسی روزے چ کینی اور ڈیٹرمن کئی اگے یغا دا فکر دا دے جو جی مونگا مونگا ریویو کول پکار دے وی ہیو ٹو لک ایسٹ اس چ زونگا فورن پالیسی دا اگے تے
ستا سوغا کے ستا سوغا کے سے مشکل اورم بیا ما تخکاری چ بیلک مشکل دے خود تپوس کوم تا سو کو زما تپوس ہو رہے ګلمنه بلال سره زمونږ د ټلیفون لیک ښکته شوی او د کوشش باوجود هم دغه سره زمونږ بیا رابطه ونه شوه خو په امریکا کې یا په واشنگټن کې یا په نړۍ کې چې کوم څېړونکي دا فکر کوي د پاکستان د باندونو چارو تګلاره تل د جنرالانو په لاس کې پاتې شوی دی دغه سره ځینې مثالونه هم وي او هغه اوس هم دا فکر کوي چې کچری عمران خان په واک کې راځي نو دغه تر ټولو غټ چیلنج به هم دا وي ځکه چې هغه په دې الیکشن کې ګټه هم د امریکې یا د نړۍ د چلونکو په خیال د جنرالانو په مرسته ترلاسه کړې ده او په دغه الیکشن کې ټګي یا برګي شوې ده ځکه با عمران خان ته دا اجازه نه وي چې هغه په خپل خوخه یا د پارلیمان په خوخه د باندېنو چارو تګلاره بدل کړی شي البته دا د چلونکو نظر دی عمران خان او د هغه ملګري د سره اختلاف لري او د پاکستان جنرالان وای په دې الیکشن کې هغه درغلي نه کړې دا و دغه برخه اوس ګورو دا ونه چې د پاکستانیان د ازادۍ جشن مانځي ګورو چې په ټولنیز رسنیو سر ټرینډز روان وو دا ونه موږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار محمد عالمگیر
بدری صاحب په سوشل میډیا د پاکستان حواله سره درې ټرینډز ډیر مهم دي چې نن یې دلته په واشنگټن ټو خیبر کې ذکر وشي یو بابڑا ماسکر دویم قربانی کا سمر ہے آزادی دریم هم سب کا پاکستان لیکوالا او کالم نگارا گل بخاری په خپل ټوئیټر د بابړې د پیښې په مناسبت لیکي په هندستان کې د برتانیې حکومت د عدم تشدد د پلویانو پښتونونو د وسلې په لاس پښتونو په نسبت زیاته ویره لرله او د خدای خدمتګارو تحریک د پښتون تحفظ موومنټ په شکل کې بیا ژوندې شوې پښتانه اوس د تشدد نه تنگ راغلي دي لیکوال او پوهان افراسیاب خټک په ټوئیټر د بابړې د پیښې په اړه لیکي کو پاکستان د خپل اولس ته زورونه په اړه د پلټنو لپاره د رښتیا معلومولو کمیشن جوړوي نو پکار ده چې شروع د 12 اگست کا 1928 د بابړې د پیښې نه وکړي ماروی سرمد په خپل ټوئیټر لیکي د پاکستان د ډومبه 14 اگست نه دوه ورځې وړاندې شوې د بابړې پیښه د پاکستان جلیانواله پیښه ده بوګنون کې او لړزون کې خبره دادا چې دغه وخت د صوبې وزیر اعلی ډېر په فخر هسپتالونو ته امر کړی وو چې د وجل شوی کسانو درملنه به نه کوي 14 اگست د پاکستان د هند نه د جدا کېدو ورځ ده په دې ورځ پاکستانیان د ازادۍ جشن کوي په دې مناسبت د قربانی کا سمر ہے آزادی هشټګ سره په ټوئیټر یو ځوان دانیال فاروق لیکي د پاکستان د جوړولو پر شا د هغه وخت د خلکو قربانو ته کو د اوسنی حالاتو په تناظر کې وکتل شي نو ځکانه يم چې دغه خلک په سخت اولړځيږي چې اوسنی حالات ویني د هم سب کا پاکستان د هشټګ لاندې ټرند کې نبیل ملک لیکي د پاکستان استحکام ثبات او امنیت د ولس په واک کې دی دا د دیونه د سوشل میډیا د سیمه پاړه مهم ټرندونه او ټویټونه
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي Facebook, POA Diva, Twitter, ټویټر ات وی او ای ډیوا، انستګرام وی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
ډیر مهرباني عالمگیر صاحب. اوس خبره کوو په پاکستان کې د ترهګرو د مالی مرستو د څارنې. د ترهګرۍ د مالی مرستو د څار نړیوال ډلې فینانشل اکشن ټاسک فورس سره تړلې یوې ادارې ایشیا پیسفک جوائنټ ګروپ یوه ډله یا پلاوې په 14 اگست پاکستان ته رسېدلې ده، او دغلته د ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخلي. په دې موضوع د بحث لپاره موږ سره ملګری شوی دی څېړونکی نفیس ټکر. نفیس صاحب، ستړي مشه.
ستړي مشه، په خیر.
ډېره مهرباني. د پاکستان چې کوم دا ډله ده د پاکستان په سفر دا ولې تللی د پاکستان ته؟
د دې ډلې د ډېر مخکې نه د پاکستان سره په دې خبره باندې بحث روان دی چې پاکستان دې له ترهګرو سره د مالی مرستو د تړلو ګامونه واخلي. نو هغې کې دا ډله به ګوري دوی به 4 نه 5 ورځو پورې یوه اونۍ به دوی په پاکستان کې وي، او دوی کار دارې چې پاکستان ورته ډاډ ورکړي چې دوی دغه لار تړلې ده، او دوی سلی دل غواړي. دوی یو دا غواړي چې پاکستان کې چې څومره ډلې دي هغوی په کار ده چې د مالی مرستې ورسره ونشي، نه په غیر قانوني توګه باندې پیسې هغوی ته راشي. نو پاکستان به کوشش کوي، دوی 2 پوائنټس لري، یعنی 2 ټکو باندې به دوی خبرې کوي. پاکستان ورته هم په ځواب کې 2 ټکي تیار کړي دي. په دغه 2 غټو ټکو چې کوي هغه یو داره چې د دې پیسو د ورکړې راکړې چې څومره خبرې دي د دې به یو څارنه کیږي، یعنی چې څومره پیسې پاکستان ته ځي راځي د دې به څارنه کیږي. بل به دا خبره کیږي چې کم خلک دا دې کار کې شامل دي هغوی باید قانون ته مخامخ شي. بل ګوره دی کې یو لیست ورکړی دی پاکستان ته، هغه کې 2 سوه 8 ترهګر دا شخصیتونه دي، او دغه شانتي 2 سوه 3 اویا نور کسان دي چې هغوی د کوریر په تور باندې کار کوي. یعنی څه خو ترهګر دي، اے بی سی ترهګران دي، خو ایکس وای زی هغه خلک ته چې هغوی دوی سره د پیسو په ورکولو کې مدد کوي. نو دغه خلک چې کم دي دا به هم پاکستان نه به دوی دا تمه کوي چې دغه کسان معلومم شي او دوی خلاف چې څومره کاروي د قانوني هغه هم شي. نو دغه یو لس نکات پاکستان ورته هم تیار کړی دي. دوی ورسره دا مني چې موږ بره پیسو د ورکړې راکړې سارنه بکوو. دوی وایي چې موږ په دې باندې اوس پوه شو چې څنګه به د غیر قانوني پیسو د اړولو راړولو مخه نیول کیږي. دا د دوی یو غوښتنه چې دا به دوی ورسره مني. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چې کم برخه ده د غیر قانوني پیسو په حق باندې دا غي برخه به عملي کوي. او بل غټه خبره پکې ده چې کم خلک په دې کې شامل دي په دې کار کې، نه د اغوی نه پیسې هم په سرکاري توګه باندې ضبط کیږي، او هغه سامان آلات چې په دې کې استعمالیږي هغه به هم ضبط کیږي. نه دا یو څو غټ شیان دي چې دواړه په دې باندې به خبرې کوي. خو به کتی شي چې آیا پاکستان دوی مطمئن کوي شي او کنه.
دا غټ ټکی دی که مطمئن کوي شي کنه. کچری پاکستان مطمئن نه کړی شو او دا ډله پخلا نشوا یا مرور رااله یا د شخص رااله چې پاکستان هغه څه نه کوي کوم چې دا غوښتنه کوي او تور فهرست پاکستان لاړ، نو بیا
نګوره بیا خو به داسې وي چې پاکستان تر اوسه پورې داسې ښکاري څومره چې اقتصادي کارپوهان دي هغوی سره هم دا یاره ده چې پاکستان نه څه غوښتي شو. نو په هغې کې ډېرې داسې کمزوریان شته چې پاکستان د هغې مخه نه ده نیولې، او که تور لیست ته لاړ نو بیا په اوسنو حالاتو کې که تاسو وګورئ نو د امریکې غبرګون چې دی هغه امکان ده چې هغه ډېر سخت وي، او د امریکې غبرګون که سخت وي نو بیا به ورسره مالیاتي ادارې چې کومې دي نړیوالې لکه مثال په توګه انټرنیشنل مانیټری فنډ IMF چې ورته وایي، دغه شانتې ورلد بینک، دغه شانتې بیا چې موږ وګورو نو ایشیا ډیولپمنټ بینک، او دغه شان که بیا موږ وګورو د امریکې نه چې کومې نیغ په نیغه پیسې پاکستان ته ځي یا د اروپایي هیوادونو نه کومې پیسې ځي نو په هغې کې به ډېر خنډان روچت شي، او دا به یو ډېر لوی جواز وړاندې کیږي چې پاکستان په تور لیست کې دی. نو په دې وجه باندې دغه پیسې چې پاکستان ته پکار دي اوریدونکو ترې پته وي چې پاکستان کې دې وخت کې 9 بلیونه ډالر پرتی دي د سټیټ بینک سره کوم چې سرکاري بینک دی، او دا په 13 کالو کې ډېرې کمې پیسې دي. پاکستان هر میاشت سے کم دی د 2 بلیونه ډالرو د کمی سره مخ دی. په د خسارت د خساره ده دا تاسو به اورئ چې نوی حکومت کې جوړیږي هغوی دپاره دا ډېر لوی چیلنج دی چې څنګه به دا خساره کموي، او د دې لپاره به دوی ته پیسو ضرورت وي. د چین نه که اخلي نو خو چین به بیا پیسې واپس هم په ډېر لوی سود باندې اخلي. ګوره زه به اورېدونکو ته دا هم چې په 13 جنوري کې پاکستان د چینایي
ادارې ته 1500 میلیون ډالر صرف د قرضو په بیرته ورکولو کې ورګړي دي. نو دغه ځکه چې د آی ایم ایف او د امریکا سره دا یاره ده که اسنه دوی ورله پیسې ورکي، نو دا پیسې به بیرته چینی ادارې چې دي هغوی ته بلاړې شي. نو دې وجه نه دا کیسه به نوره هم سختېږي پاکستان لپاره. او موږ ولیدل ګوره د دې اثر به دا وي چې ترکی کې وګوري، ترکی کې چې څنګه هلته کیس بندیزونه راغلل د امریکې لخوا، نو لیر هغه 15% اوس چې موږ خبرې کوو لاندې تللی.
دا زما تپوس دی، زما تپوس دا دی کچری داسې وشي، کچری داسې وشي چې موږ دا وګڼو چې را پاکستان دغه لیست ته د مثال په توګه لاړ او آی ایم ایف یا ورلد بینک یا نور چې کوم تاسو ادارې یاد کړي دا پاکستان سره امداد یا قرضې ورکول یا شرایط سخت کړي، نو په پاکستان کې دننه به په یو عام تناسرات سوي دي.
لومړی کار خو به دا وي چې د روپۍ قیمت چې دی نه هغه به ډېر زیات کم شي. یعنی یو عام سړی که اوس فرض کا د تیلو یو ګیلن هغه په 40 روپۍ باندې اخلي، نو بیا به دې 50 روپۍ ورکي یا به 30 روپۍ ورکي، او تنخواګانې به ما غشنتی وي، یا چې کوم د آمدن د سړي هغه به ما غشنتی. لکه یو سړی هغه د دوای دکان مثال په توګه هغه 3 لک روپۍ میاشت اخلي، او بل یو سړی هغه په سکول کې استاد دی هغه 1500 روپۍ اخلي. نو دغه پیسې او بیا در لپاره کافي نه وي چې دې په خپل روزانه ژوند چې کوم دی نغرې په چلی وي، ځکه چې دی بیا په ډیرو پیسو لږ شیزونه اخلي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو یو خو دا اثر دی. دویمه سره دا شه چې د پاکستان د سود خرڅه چې کومه ده اوبه نورم لوړ شي، شرطونه به سختيږي. اوس هم د پاکستان د بجټ ډېرې پیسې چې دي هغه دفاع ته نزي، د ټولو نه زیاتې پیسې د قرضونو او د سود بیرته ورکولو کې ځنه، دا شه به نور هم ډېر شي. او درېمه خبره دا ده چې کم ګروت یعنی کم د شیانو د جوړېدو دغه شانتي د پاکستان د اقتصاد چې کم هغه
رفتار
دی هغه به نور هم کم شي. دوی د مخکې نشپګه اشاریه دو خو درې خو اوس الیکزر یو دغه سکیورټیز کمپنی ده، دغه شانتي سټانډرډ چارټرز دی، دغه شانتي ایم بی ای ده، دا هغه ادارې دي چې هغوی دار سساري هغوی د مخکې نه لا دا بلیک لسټ ته نه نتلي. هغوی د مخکې نه ویلي چې پاکستان د اکانمي د اقتصاد رفتار چې کوم دی هغه به راغورځیږي. نو په دې حساب باندې دا شاید که پکې هم راغلل د پاکستان اسې هم اکانمي اقتصاد دا وخت د ټولو نه غټ چیلنج دی هغه داري، دا چیلنج به بیا یو په دوه شي.
ها مثال دا شو چې په نورو ټکو کې په امریکا کې کسوک موټر اخلي، هغه یو کار ډیلرشپ یا د کم نو خرڅونکو دکان ته لاړ شي یا بینک ته لاړ شي، نو هغه دغه کریډیټ ګوري اول، او که دغه کریډیټ خرابې نو هغه ته قرض ورکوي خو په ډېرو زیاتو ضمانتونو یا په ډېر زیات شرح سود باندې. یو عام چې کریډیټ ښه وي هغه سړي ته په اسانۍ سره قرض ورکول کېږي او سود ته زیات نه اخیستل کېږي. پاکستان به دغه شان یو ګاګ په شان شي چې هغه به بدنامي او سوګ به په اعتبار نه کوي. نه صرف په فروری کې امریکې د ادارې ته ایف اے ٹی ایف ته ویلي وو چې د پاکستان سار وکړي. امریکا خو د پاکستان دوست هیواد دی، نو اخر امریکا ولې په پاکستان سار کوي لګیا دی؟ ولې دا خواهش امریکې کړی وو؟
ګوره پاکستان او د امریکې خپل منځ کې خبرې روانې دي. یعنی اوس هم لا داسې وته څه نه دي ویلي، اوس هم پاکستان نه ډېره تمه کیږي چې د افغانستان په معامله کې دغه شان د ایټمي وسلو په معامله کې او دغه شان د پاکستان خپل چې کوم دنه د ترهګرۍ پر ضد کومه جګړه ده په هغه کې ورسره د تمه نه چې دوی ورسره مدد وکړي. خو ورسره دا خبره هم شته چې په پاکستان دا شک دی چې دوی د افغانستان په معامله کې اول ته کې تاسو ته پته ده د امریکې پوځیان پراتی دي، د نیټو پوځیان پراتی دي، هلته کې د دوی دا خیال دی چې دا څنګه چې پرزیدنت ټرمپ صدر ټرمپ هم د جنوري په لومړۍ نیټه باندې د دې کال په لومړۍ ورځ باندې ویلو چې پاکستان ورسره دوکا کړی ده. نو دلته په واشنگټن ډی سي کې دا پیغام چې کوم دی دا تقریبا د هر چا په غوږونو کې پروت دی چې پاکستان په دې ټوله معامله کې دوکا کوي. نو دا هغې په وجه باندې امریکا به دې ځله کېدای شي چې یو سخت خبرګونو خای او اوس هم په اف اے ٹی ایف کې دا کومه چې رساره داره ده پاره کې رټول نه سخت چې کم دین اغه امریکا غواړي چې پاکستان تور لیست لاړ شي، او دا ځکه غواړي چې هغه غواړي چې پاکستان سره دومره مدد مشو دومره پیسې متور کړي شي، او داغه باوجود چې دین پاکستان اغه شنت مرسته ونه کړي بلکې د صدر ټرمپ حساب باندې ور سره دوکو شو، نو هغه غواړي چې پاکستان ته په دغه حساب باندې سزا ورکړي شي. او اسی هم د ټول نړۍ چې کم دین دا یو
ټول نړۍ غواړي چې دا سیمه د غزې ترهګرۍ نه خلاص کړي او ترهګر اله ژوندي پاتې کیږي چې هغوی سره پیسې وي او هغوی سره ځای وي. نه ځای تر اوسه پورې دا معلومیږي چې دا پاکستان کې د دوی پټ ځایونه دي. ګوره د طالبانو شورا وي په پېښور کې ده، په کوټه کې ده، حقانی نیټورک په پاکستان کې دی. دغه شان دا اوس چې په غزنی کې کومه جګړه روانه ده، افغان چارواکي وایي چې دوی کوم کسان نیولي دي هغه کې پاکستانیان هم شته دي. دغه شان دې په سوشل میډیا باندې داسې عکسونه او داسې ویډیوګان خورې شوي دي چې دا هغه ځای نه مړي چې دی هغه پاکستان ته راځي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په امریکا کې او د نیټو غړي هیوادونو کې د پاکستان په اړه باندې شکونه ډېری
او د آخري تپوس او دا هر څه په داسې حال کې کیږي. نفیس صاحب، چې په پاکستان کې د واک اختیار انتقال عمل روان دی پوره کېږي لګیا دی، نو دا بډیر غټ چیلنج سره راتلونکي حکومت مخوي. داسې معلومیږي یو د باندنو چارو تګلاره، یو د پاکستان کې دننه اقتصادي کشاله او د نړیوالو سارنه، یو ډیر غټ چیلنج سره به مخوي حکومت. تاسو څه فکر کوئ؟
زه داسې فکر کوم چې راتلونکي حکومت کاغذار چا جوړیږي، کاغذ عمران خان جوړیږي او کنه هغه اپوزیشن ډلې په شریکه باندې ائتلافي حکومت جوړوي. په دواړو صورتو کې اقتصادي چیلنجونه چې دي هغه د بل هر چا نه زیات دي. دوی به تر اوسه پورې چاینا اکنامک کوریډور یادو چې دا پاکستان ته یو لوی شعر وړي، خو د هغې سره دومره قرضې شامل دي چې هغه قرضې بیرته ورکول د پاکستان د وس نه بار دي. آی ایم ایف چې هغه کې د امریکې ډېره برخه ده او امریکا په اوسنو حالاتو کې داسې څه نه غواړي چې آی ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکړي او پاکستان پیسې راوالي چین ته ورکړي، یعنی دا هم هغوی نه غواړي. او دغه شان ته که بیا موږ وګورو د خپل د عمران خان حکومت جوړوي، نو هغه داسې وعدې کړي 10 میلیون یادې چا به خلکو ته روزګار ورکوي، نو 10 میلیون خلکو ته په 15 کالو کې امریکې غوندې هیواد کې روزګار نه ورکړي کیږي. په امریکا کې 2 لک خلک د میاشتې ایوریج یعنی اوسطن روزګار اخلي، نو پاکستان کې خو بیا چې دغه شانتي اقتصاد وي نو بیا به ډېره زیاته ګرانه وي. نو چیلنجز واقعي چې ډېر زیات دي اقتصادي چیلنجز.
ډېر مهرباني نفیس ټکر صاحب. مننه. په پاکستان کې اکثره سیاست مداران مبالغې کوي په خپلو دعوو کې، خو حقیقت کې چې کله څېړنه وکړه شي هغه د حقیقت سره تعلق نه جوړیږي. دا د نن ورځې پروګرام واشنگټن د خیبر وو. زما خبرونه په ویبپاڼه www.voadnews.com کتلی شئ. زه د پروګرام کوربه رحمان بودنره استاد نو غواړم اجازه. خپل خیال ساتئ.
او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او اوره. د کویټي په سنجدی سیمه کې د سکرو په نړیدلې کان کې تر اوسه پورې و خوریکخ چدینو بند پاتې دي او د دوی د راوستلو لپاره کار دوام لري. تفصیلی رپورت په د سیمینه د دیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د درو ورځو د تیریدو باوجود د کوټي د سنجدي په سیمه کې د کویلي په کان کې د نن 15 مزدور کار کسان له بند پاتې دي. د پیش په ځای باندې موجود د بلوچستان د مدنیت د څنګه چیف منجسپکتر او نور یو شمیر عالی رتبه مامورین نن موجود وو. دوی وویل چې اوسم د ژغورنې کار روان دی. دوی پر مخ زیاته کړه چې د ژغورنې درې تنه په ټپي حالت کې راښکړي دي چې اوس په روغتون کې تر درملنه لاندې دي. درې ورځې لمخه د کوټ د سنجدي په دغه سیمه کې د کویلې په کان کې 4000 فوټه لاندې 14 مزدوران په کار بوخت وو چې د میتین زهرجن ګازو زوروره چاودنه وسوه چې له سوابه کان ونړېدي. دا مزدوران هلته بند پاتې شو. بیا د دوی د راکښلو لپاره 15 نور کسان لاندې ورل چې هغه هم هلته بې هوښه شو. په هغوی کې د 2 مړي راکښلي دي او 3 بیا په ټپي حالت کې دي. بلوچستان د ټول حیواد 80% مادني وسایل لري، خو دلته د مادنیاتو په دغو کانونو کې دننه د مزدور کار خلکو ژوند له سخت کړاوونو سره مخامخ دی.
اقبال یوسفزی د مزدور کار خلکو د سازمان غړی دی. د مزدورانو د حقوق په باب ویایي
بنیادی جتنے بھی سہولیات ہیں ان سے محروم ہیں، جیسے کہ رہائش کا مسئلہ ہے ان کا، لباس کا مسئلہ ہے ان کے، اسکولوں کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا ہے، صحت کا ہے، اور عطا کے صاف پانی بھی نہیں ہے میسر ان کو پینے کے لیے.
چمر بنسٹیز اسانتیا بھی دی دوئی لاغ زخہ بے برخی دی دا او سیدنی دا دوئی دا جامو دا معشومان و دا سکولونو دا تعلیم او دا روختیا ټول ستونزی دی. تردا اند پوری شو دوئی تا دا چشلو سپا و بهم نستا. د کویلی په قانونو کې زیارکشان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ودوی ته د بنیادی اسانتیاوي ورکول سي، او د کویلی په قانونو کې د ټیکداري نظام د بشپړ ختم کړل سي. د دوی په خبره چې کوم خلک د کویلی کان الاټ کې بیا یو ټیکدار ته ورکړي چې داغه لومړی مرامداوي چې زیاته کولرا وکاږي، هغه د مزدور د ژوند هیڅ پروا نه کوي. د کویلې د مزدور کار خلکو سازمان د بلوچستان له صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړله په کان کې دننه د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره دي عملي ګامونه واخلي، او هلته دي د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره دي اسانتیاوي ورکول سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ته غواړی استا کډر مون اوریدونکو. اوس هم یو بل ریپورت له چمن څخه چې زموږ خبريال نعمت الله سره دی. په چمن کې د پسو او اوزګړو و گنج ته ورغلی دی، او هلته ځایي خلک ورته ویلي دي چې د قربانۍ دغه پسونه او اوزګړي ډیر ګران دي. تفصیل هم د نعمت الله سره دی په دې ریپورت کې.
دغه وخت اوس هم په دغه منډی کې لیدل کېږي د افغانستان څخه قسم قسم ایوانان دغه دیدل تر اړول سوي دي، جناور اړول سوي دي په دغه منډی کې دلته خرڅول کېږي. د ټول د مخ ورزو کوشش کوو اول د خریدار څخه پوښتنه وکړو، دلته خریداران پر دغه منډی کې دلته پر قیمتونو باندې سوای.
ارام احمد زما نوم دی، اور زراله ما ګنجل سره په صبرانه سي سونه سما وکتل ډنګر سونه دي او تیر سونه راغلي نه دي، او هغه ډیر د قیامت لوړ دي چې موږ نو سره نیولای نو د بارډر سره دی وایي سپسونه راځي، نو کېدای شي په دا درې څلور ورځې کې سپسونه راځي، نو موږ د هغه انتظار کوو بیا به رانوس.
دلته اوس ته څه کوشش کوې؟ مطلب ته د اختر کې ته څو سپسونه رانسې، څو قرباني کوې؟
د اختر کې خو زه څلور پنځه سپسونه رانسم چې دا قرباني کوم، لیکن دا وخت دی قیامت هم لوړ دی او ډنګر هم دی. دوی وایي چې د افغانستان سپسونه را روان دي، نو کېدای شي هغه کې بیا یو څه دغه ارزاني بیا به رانوس.
دغه خریدار څنګه په دغه تمه ناستو چې دلته کوم ځناور دلته راوړل کیږي، هغه د افغانستان سره راوړل کیږي، د افغانستان بیا راځي، بیا دلته قیمتونه نور هم راټیټ شي. اوس ورزلته د منډي کې د بیپاری سره خبرې کول کوشش کوي، بیپاری پر دې باندې سوای.
دین ماجد محمد منډي چې دا منډي نه د پورته دا مالونه شراځي ما ته وګوره، د لس زور د نو زور سور ورنه ست دوول زور د دیار زور د څور زور عدناد نفسې 15000 14000 منډینه د پورته خلکو دانې په خوړی خلکو سک په خوړی په زرو زرو روپی په خوړی منډینه د پورته سره وګټ مخلوق ته په کورو کې ولادې د جمعې سم آباد پر اباس ماته وګر خرڅي.
دلته وسته خریدار مشته وویل چې جناور څکم دغه ډیر ډنګر دی، مطلب دا څکم شاغ جناور دغه په کورو کې وسم خلک ته منډی نه راغله.
څه په یی ځخ په شي نه په یی پسره انس په داز ولا کور مال میږي چې پسګه سپڅو هر زما ته خلکو دغه نه په خوړل نو د وچ پشپړ زره راکې لپس شپږ زره روپی وزر پی پس خرڅک.
دا افغانستان څسکم جناور روان دي، هغه وسم روان دي،
هغه وسم روان دي ماته د افغانستان چې یو پسره ریش 3000 روپی خرچک.
څنګه خرچا کوي؟
کایه پر دالارې ګایډان یې غواړي، ماته هغه حکومت یې غواړي، دا حکومت یې غواړي ګرد دنیا ورته ماته ولاړه ده زله چوریږي.
مطلب دا اختر د اختر پر جناور بل خلک پیسې اخیس، د اختر قرباني د پروانې پر دیم پیسې
قرباني ولاړي پر دغه پیسې اخ.
نه دا منډي د سوس کم جناور د افغانستان سره راځي، ته مرتلش پیشن ګلوی راو کم کم یوانان راځي.
دغه راځي شیرلان راځي، وزګړي راځي، مژه راځي، وچکلان راځي، وری راځي، هر شی راځي.
دغه اوس کوم روانه وچکالی ده، د وچکالی سکم روانه، د وچکالی اثرات پر چولی د خلک وای دغه افغانستان سکم خلک د غلطه مالداران خرسي بد ځان ځ خلاصي.
هغه خامخا ځان ځ خلاصي نو ده خو نه ځ خلاصي چې په دغه په باج خلاصي. په باج خلاصي ساتلې دی ودانو وسکته درول د خونه چې خلاصي چې را په مخ درې دی خونه ستو وشکالي ساتلې غنوم په سو سو غونی غنوم یا په خړلې بیا خرسي
بیا هم دلته اوس دا منډۍ داسې وکتل سي په نورو کلونو باندې بس په دغه وختر ته یوه هفته پاته لکه څنګه چې اوس پاته ده دغه ځای کې به ډېر زیات ګڼه ګوڼه وه د ځناورو به ډېر په لوی تعداد کې به ډېر ښایسته ښایسته ځناور به دغه منډۍ ته دلته راوړل کېده دلته په خریداران کې ګرځېدل خلکو په شوق باندې د پسونو به رانیوله لکه څنګه چې مخکې کلونه به بیا به دغه په بازارونو کې به رایستله په بازارونو کې به ګرځول لیکن هغه رجحان اوس دا وخت نه لیدل کېږي د خلکو دا هر سړی پریشانه دی راسي په منډۍ کې پوښتنه وکړي هغه د منډۍ څکم حالات یې هغسې وګوري بېرته روان شي د خپل کور خوا باندې بیا هم بېپاري موږ دا یوه تسلي راکړل او عام خلکو ته کم خلک قرباني کوي هغو ته د تسلي ورکړل سو اختر ته دوې یا درې شپې پاتې وي بیا به دغه د سیمې بېپاریان څکم دغه په خپل مالونه راباسي او دغه منډۍ ته بیا به دلته ډېر په لویه کچه سره خریداري شروع کیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا دا یو ساته خبری خبرونه هم دی زی کې پای ته رسی. تکنیکی رخته موږ سره پروډوسر ونو شروان قلند، د دوی ډیره مننه کوو. زه محمد جلیل سره د خپل همکار نصیر کاکړ تاسو نه اجازه غواړم د خپلې پام.